آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. نن د 1340 نویم کال د سوملې د میاشتې 28مه د ستمبر د میاشتې 19مه نیټه ده. زه نظرانه یوسف زیم، زما همکار اشوک الله رحیم زوی درته د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
ارګ وایي د پېښور د برید په اړه د پاکستان ادعا بې اساسه ده. د سوریې د بشري حقونو د څارې ادارې وایي اسلامي توندلارو ډلو د ادلیب په ایالت کې د امنیتي ځواکونو 55 غړي وژلي دي او زرګونه نوي کډوال اتریش ته ورسېدل.
افغان حکومت د پېښور د جمعې د ورځې په برید کې د لاس لرلو په باب د پاکستان د پوځي چارواکو ادعاوې بې اساسه بللې دي، او د هلمند ولایتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د جګړې ماشین تباه کړی دی. په دې موضوعاتو درنو اوریدونکو رپورټونه به د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه.
السلام علیکم. ولسمشرۍ مانی وای د پېښور د تیرې ورځې د برید په اړه د پاکستانی پاوس هغه ادعاوې چې د برید په افغانستان کې تر شوې بې اساسه دي او شدید نه ردوي. د ولسمشر د ویان مارسال سید ظفر هاشمی امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت هیڅکله هم چاته اجازه نه ورکوي او نه به هم اجازه ورکړي چې په نورو هیوادونو کې د افغانستان له خاورې ګټه واخلي.
هغه ادعا چې ګواکې د پېښور د تیرې ورځې برید په افغانستان کې پلان شوی یا اداره کېده هیڅ اساس نه لري او موږ یې په کلکه ردوو. یو ځل بیا غواړم ټینګار وکړم، افغانستان هیڅکله کوم شخص یا ډلې ته اجازه نه ده ورکړې چې له خاورې څخه یې د بل هیواد پر ضد کار واخیستل شي او یا هم په راتلونکي کې کار واخیستل شي.
کچه هم پاکستانی طالبانو ویلي وو چې د پېښور د تیر ورځې برید دوی کړی، خو وروسته بیا د پاکستانی پوځ ویان جنرال اسم باجوا دا ادعا وکړه چې دا برید په افغانستان کې طرح شوی و. جنرال اسم باجوا وایي د پېښور برید د افغانستان کنټرولېده او له افغانستانه پاکستان ته برید کوونکي استول شوي دي.
د افغانستان حکومت وایي چې د سترو پروژو پلي کولو ته چمتووالی لري. د مالیه د وزیر په مشرۍ د افغان حکومت یو لوړ پوړی پلاوی تیرونی په اشکابات کې د ترکمنستان د چارواکو سره د خبرو وروسته نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دغه کتنو کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د تیرو موافقو د سارنې لپاره یو ګډ پلاوی هم وټاکل شو. د مالی وزیر اقلیل حکیمی زیاته کړه،
نام رئیس جمهور در 20مین اجلاس
همداشان له دوه اړخیزې ناستې وروسته به جناب جمهور رئیس د ترکمنستان د بېطرفۍ په شلمه کلیزه کې چې د دسمبر په 12مه دایریږي ګډون وکړي. موږ به د اقتصادي ناستې جزئیات وروستي کړو او د دواړو هیوادونو خلکو ته به وړاندې کړو.
ښاغلی حکیمی په وینا په دغو پروژو کې د اورګاډي د پټلۍ، برېښنا، ګاز، نورې فایبر او نور اقتصادي پروژې شامل دي. د افغان حکومت دغه چارواکو ویل چې زربا یو افغان پلاوی دغه پروژو په سر د خبرو لپاره اشکابات ته لاړ شي.
د زابل پولیس کې چارواکي وایي چې تیر ماښام د ارغنده پولیسوالۍ کې په یو برید کې و سیمه ایز پولیس وژل شوی او د برید وروسته درې نور سیمه ایز پولیس لا درکه شوي دي. د زابل ولایت د ارغنده پولیسوال محمد نصرتیار امریکا غږ ته وویل چې دوی د دغه پیښې په اړه پلټنې کوي ترڅو دا څرګنده شي چې په دغه برید کې درې لا درکه شوو سیمه ایزو پولیسو هم لاس درلود او که مخالف وسله والو هغوی د ځان سره وړي دي. تر اوسه د افغان حکومت مخالف وسله والو په دې هکله رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د سوریې د بشري حقوقو د سار اداره وای اسلامي توندلارو ډلو د عدلي پایلت کې د امنیتي ځواکونو 55 غړي وژل دي. دغه اداره وای چې د سوریې د حکومت د عسكر د ابو زهور په پوځي هوائي ډګر کې په ډلې زتوګه چانواري شول. د ابو زهور پوځي هوائي ډګر د عدلي پایلت کې د سوریې د حکومتي ځواکونو رستې کوي مرکز چې د همدې میاشتې په 9 نیټه یاغیانو ونیو. دا ډول وجنې په خوا یوازې د اسلامي دولت یا داعش ډلې کولې، خو ویل کېږي چې د ابو ظهور په هوایي ډګر کې په ډله ییزه توګه د خلکو دا وجل د النصره جبهې کړي. چې د القاعده د شبکې سره اړیکې لري. دا د لیب د ټول ایالت کنټرول اوس د هم دې جوې په لاس کې دی چې وخت نا وخت د نور اسلامي ډلو سره هم د قدرت په سر جګړې کوي. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. ایران وای د ملګرو ملتونو د اتمی انرژي د ادارې مشر یو کیو امانو سبا د غهواته د دل لپاره نه راضي چې د هغوی پاتمی پروګرام په برخه کې د شکونو پاړه تحقیقات وکړي، بلکې د هغه د سفر هدف د اتمی موافقه تطبیق کول دي. د ارنا سرکاري خبري اژانس د ایران د اتمی ادارې د ویان بهروز کمال واندی له قوله ویل دي چې تهران ته د کاغلی امانو د سفر هدف د اتمی موافقه د کارونو مختبه ول دي. پرون ځینې داسې رپورټونه په مطبوعاتو کې خپاره شول چې د ملګرو ملتونو د اتمی انرژي د ادارې مشر یو کیو امانو ایران ته د هغو شکونو په اړه تحقیق کولو لپاره ځي چې ګواکې ایران کوښښ کړی و اتمی وسلې جوړ کړي.
د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی نن د نوې حکومت غړو ته د وفاداری ورکړه. د حکومت د کابینې په خوانې او غړو تیرونی د اداري فساد او رشوت خورۍ د وی قضیه د سړډلو په خاطر استعفا ورکړه. د نوې حکومت مشري اوس د پټرولیم په خوانې وزیر شریف اسماعیل کوي. په خوانې حکومت چې مشري د کورنیو چارو وزیر ابراهیم ملحب کوله، دا شکو چې حکومتي چارواکو د یو میلیون ډالرو نه زیات رشوت اخیسته او به هم د خاطر حکومت ړنګ شو. د حکومت نوې کابینه درې دیرش غړي لري چې درې میرمنې دي. دوه هغه وزیران هم په نوې کابینه کې شته چې د پخواني جمهور رئیس حسن مبارک د واکمنۍ په وخت هم دا وزارتونه په مخ بول.
د امریکا متحده ایالاتو او روسي خبرې پیل کړي چې دا یقیني کوي چې په سوریه کې د دوړو هیوادونو ځواکونه سهمن په یو بل ډز ونګي. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر د همدې مسلې په اړه پرون د خپل روسي سیال سره خبرې وکړلې. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په لندن کې د ملګرو هیوادونو سره خبرې کوي چې د سوریه کورنۍ جګړې ته د حل کومه لاره پیدا کړي. ښاغلی کیری وویل چې سیاسي حل لاره د ستونزې یوازینۍ چاره ده او په کار ده چې په همدې کار وشي. په سوریه کې زموږ هدف د اسلامي دولت یا داعش له منځه وړل دي، او په دې باور یو چې یوازینۍ چاره سیاسي حل لار ده چې د جمهور رئیس اسد د واک په دوام کې نشي ترلاسه کېدلی. د دفاع وزارت یو جګپوړی چارواکی وایي د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړ چې په سوریه کې د هغوی فعالیتونه یوازې دفاعي هدف لري او مسکو د سوریه سره د سوریه د حکومت سره خپلو ژمنو ته په درناوي مرسته کوي.
پولیس وای وسلوالو کسانو د هند د کنټرول لاندې کشمیر کې یو درې کلن ماشوم او د هغه پلار وجلې دي. د پولیسو انسپکټر جنرال سید جاوید مجتبی وای دا کار هغه سخت دریځ ډلو کړ چې د هندي ځواکونو سره جګړه کوي. د رپورټونو له قرار وسلوالو لومړی په بشیر احمد او د هغه په زوی د خپل کور مخ ته لاسي بم واچاو، خو کله چې بمونه چاو دیدو په هغه د ټوپکو ډزې وکړې او ځای په ځای ووجل. په خپل بشیر احمد هم په خوا د هند په خلاف جګړه کوله، خو اوس یې د بغاوت نه لاس اخیسته و.
اتریش د شنبه په سهار په دوه جلا سرحدي سیمو کې شاوخوا 3009 مهاجرو ته خرغلاست ووایه. د کډوالو د 15 کسانو یو ډله د هنګري څخه په خپل پښو د اتریش سرحدي ښار نیکسل دورف ته ورسېدله چې بیا پولیسو او د سری سلیب کارکوونکو په بسونو کې بیانات ته انتقال کړله. د اتریش او بل سرحدي ښار ته بیا 14 نور کډوال ورسېدل چې د هنګري حکومت په بسونو کې تر دغه ښار رسولي وو، او د اتریش پولیسو بیا د ویانا او دغه هیواد د دویم لوی ښار ګریس ته په نورو بسونو کې انتقال کړل. د اتریش او پولیس په دې اړه داسې وویل: مونږ تصویرونه ګورو چې د سرحد په بلې غاړه کې د خلکو سره ناوړه چلند کیږي. مونږ د اتریش پولیس د اتریش د پاوس په مرسته د خلکو سره جلا چال چلند کوو. مونږ هڅه کوو چې خلک آرام وساتو او د باور فضا جوړ کړو چې تر دې دمه په دې کار کې بریالي یو. خلک د بل هیواد په پرتله په اتریش کې خوندي احساس کوي. په همدې حال کې د جمعې په ورځ کروشیا زر کډوال په بسونو او اورګاډو کې کېنول او هنګري ته واستول. کروشیا وایي دوی نور د کډوالو د ساتلو هیڅ گنجایش نه لري. او وروسته خبر ده چې په یمن کې امنیتي او د طبي چارو کارکونکو وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباری کې چې په پایتخت صنعا کې د حوثي شیعه یاغیانو په مرکزونو کړي دي، لږ تر لږه 9 وژل شوي چې ملکیان هم پکې دي. د یمن امنیتي ځواکونه وایي چې برید په یوې ودانۍ شوی او د یوې کورنۍ 9 غړي پکې وژل شوي دي. حوثي یاغیانو هم ویلي دي چې په دې برید کې د هغوی 19 جګړه ماران وژل شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. اوس د خبرونه لومړی رپورت. افغان حکومت د پیښور د جمعې د ورځې په برید کې د لاس لرلو په باب د پاکستان د پوځي چارواکو ادعاوې بے اساسه بللې دي. اکرام شینواری په دې حقله رپورت را لېږلی.
د افغانستان جمهور رئیس د پیښور د جمعې د ورځې په برید کې د لاس لرلو په باب د پاکستان د پوځي چارواکو ادعاوې بے اساسه بللې. د افغانستان د جمهور رئیس د وین مرسیل سید ظفر هاشمی امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې د پیښور د تیرې ورځې د برید په اړه د پاکستان د پوځي چارواکو هغه ادعاوې چې د برید په افغانستان کې طرح شوې بے اساسه وبللې، په سختو ټکو کې دا تورونه رد کړل.
ادعایی که گویا حمله روز گذشته در پشاور در خاک افغانستان طراحی و یا کنترل میشد کاملا بے اساس است و ما ایره با شدیدترین الفاظ رد میکنیم.
هاشمی ویل هغه ادعاوی چې وای په پیښور کې د تیرې ورځې برید په افغانستان کې طرح او کنټرول شوی دی بے اساس دی او مونږ په سختو ټکو ردو. همدارنګه یو ځل بیا غواړم چې ټینګار وکړم چې افغانستان هیڅکله کومې ډلې او یا یو کس ته اجازه نه ده ورکړې او نه به یې ورکړې چې له خپلې خاورې څخه یې د بل هیواد پر ضد ګټه واخیستل شي. د افغانستان جمهوري ریاست هم په یو اعلامیه کې د پیښور د جمعې د ورځې د برید په باب د پاکستان د پوځي چارواکو څرګندونې په کلکه رد کړې دي. د جمعې په ورځ د پیښور ښار سره نږدې د پاکستان د هوایي ځواک په یوې اډې برید وشو او په دغه برید کې شاوخوا تر څلوېښتو پورې کسان ووژل شول. کسان پاکستاني طالبانو ویلي چې د پیښور د تیرې ورځې برید دوی کړی دی، خو وروسته بیا د پاکستاني پوځ ویان جنرال عاصم باجوا ادعا وکړه چې دا برید په افغانستان کې طرحه شوی او له هغه ځایه کنټرول شوی دی. د افغانستان د جمهوري ریاست د رسنیو دفتر څخه په یو خبرې شوي اعلامیه کې راغلي چې افغانستان په خپله د تروریزم قرباني دی او د همدې له امله افغانان د پیښور د پیښې له قربانیانو سره همدردي څرګندوي. دا بیانوي چې په وزیرستان او خیبر پښتونخوا کې د پاکستان نظامي عملیاتو د افغانستان او پاکستان لپاره عواقب لرلي دي او د افغانستان دولت له تروریزم سره د مبارزې په خاطر په روسي کلو کې زیاتې هلې ځلې کړي او یو ځل بیا له پاکستان څخه غواړي چې ټولو تروریستي ډلو پر ضد د تفکیک پرته له افغانستان سره یو ځای ګډه مبارزه وکړي تر څو په افغانستان او پاکستان او سیمه کې امنیت تامین شي. په پیښور کې تیر کال هم یو برید ترسره شوی و. د افغانستان او د پاکستان د چارو یو شمېر څېړونکي دا ګڼي چې افغانستان په اوس وخت کې له خپلې خاورې بهر د دغسې بریدونو ترسره کولو توان نه لري. د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سعیدي امریکا غږ ته وویل چې پاکستان هم په دې پوهېږي چې افغان حکومت دغسې بریدونه نه شي ترسره کولی.
په هېڅ صورت فقط دا افغانانو ته یو توته ده چې اجلاس ملل متحد ته یو اخلالګري وکړي چې نظر پاکستان خاطرشي بل غواړي چې د پاکستان عوام چې د افغانستان د عوامو سره نږدې اړیکې لري
دا غوښتنه مخشوش کی. احمد سیدی وایي چې پاکستان په دغه سرګندونو غواړي چې د خپل عوامو ملاتړ ترلاسه کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د هلمند ولایتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د جګړې ماشين نه منځوړي. دوی زیاتوي چې د کچکی په ولسوالۍ کې د کچکی د برېښنا بند ته متوجه غوښونه هم ختم کړي. عزیز الله پوپل رپورټ را لګلی.
تر درو اونیو چې پاته کېدو وروسته د هلمند ولایتي مقاماتو په دې ولایت کې د روانې جګړې په اړه جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. د کجکی ولسوالۍ د سکوت ګواښ له منځه وړل شوی او د وسلوالو طالبانو هغه قوت هم ځپل شوی چې په مټ یې هغوی د هلمند دوو ولسوالیو ته سکوت ورکړی و. د هلمند والی میرزا خان رحیمی له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې له تیرې شپې راهیسې په کجکی ولسوالۍ کې تر 50 زیات د دولت وسلوال مخالفین له منځه وړي. د زیاتوي چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو هغه تشکیل په بشپړه توګه له منځه وړل شوی چې هغوی به مخکې ولسوالیو ته سقوط ورباندې ورکاوه.
افغان ځواکونه موږ 4 نفره شهیدان درلودو، 12 نفر هم زخمي درلودو. کجکی ولسوالۍ کې اضافه له 50 نفره طالبان تلفات لري او په ولسوالۍ د مساقله کې دوی به حد زیات تلفات لري. کومه قطعه چې دوی درلوده په نام د سره قطعه هغه مکمل له بینه تللې ده او تلفات یې زیات دي. موږ هغه اولي ارقام دا وایي چې په درې ورځو کې تقریبا 150 نفره دي، زیات نفر مړي دي.
سره قطعه د وسلوالو طالبانو د ډلې ییزې حملې هغه جنګیالي و چې تر ډیره پورې د دولتي سرتیرو څخه نیولې حاموي وسایط او درنې وسلې په واک کې درلودې. وسلوالو طالبانو په دغه جنگي ډله باندې نوزاد او مساکله دواړو ته سکوت ورکړی و.
خصوصا په شمالي هلمند کې هغه جنگي ماشين د دې پختل هلمند ولایت او بازار ولسوالۍ سقوط سره مواجه کې هغه کاملا له بینه تللې دي.
د هلمند والی وای چې په دوهم ګام کې غواړي ژر د کجکی او لشرګا ترمنز غزیدل لار هم د ترافیکو پر مخ بیرته خلاص کړي. د هلمند د ولایتي شورا ځینې غړي هم وای چې و کجکی ولسوالۍ ته د هوا لاري پوزي امکانات او مهمات دواړه رسیدلي او هغه مخکنی جدي ګواښ لمنځه تلونکی دی. پر همدې مهال د جنوب زوند افغانستان برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې د کجکی بند د دریم توربین هغه تخنیکی انجینران اوس بیرته د سنېدو په حال کې دي چې مخکې د جګړې له ویرې څخه له سیمې څخه رایستل شوي وو. وسلوالو طالبانو بیا په دې باب کومه تبصره نه ده کړې. عزیز الله پوپال، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو اتلس خونځي تړلې دي. دغه ولسوالۍ چې نسبتاً آرامه ده، د تیرې یوې اونۍ راهیسې په کې طالبانو د ښوونځیو په تړلو پیل کړی دی. زبیع الله غازی رپورټ رالېږلی.
چارواکي وایي د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې د تیرې یوې اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو لږ تر لږه اتلس ښوونځي تړلي چې نږدې 9000 جینکو او هلکانو په کې زده کړې کولې. دغه ښوونځي وروسته له هغې تړل شوي چې د یوه طالب قومندان ورور حکومتي ځواکونو د ورانکارۍ په تور نیولی زنداني کړی دی. د چپې درې ولسوالۍ د پوهنې مدیر محمد اجران امریکا غږ ته وویل چې په تړل شوو ښوونځیو کې اته یې د جینکو دي. نوموړی وایي دغه ښوونځي تر ډیره په لرې پرتو سیمو کې تړل شوي او د خلاصون لپاره په قومي کچه جرګې شروع کړي دي. خود کونړ د پوهنې رئیس جمال الدین حسنی وای تر اوسه ورسره په رسمي ډول دغه ښوونځیو د تړلو مسله نه ده شریکه شوې. په سیمه کې امنیتي چارواکو ویلي چې طالبانو ځکه ښوونځي تړلي چې دی و طالب قومندان ورور حکومتي ځواکونو له وسلوالو سره د لاس لرلو په تور په توده جګړه کې نیولې. ځایي اوسیدونکي وای طالبان دي د حکومت زور له ولسی خلکو نه وباسي.
ټول مکتبونه بند دي چې طالبانو په ساحه کې او دغه ګډي ټول مکتبونه بند دي چې دولت دونه غواړي چې دا لار او دا د مسلمانانو او د افغانانو په ستونزو باندې کارونه کی نو مکتبونه بند دي او د نورستان لارم بند دي. دا ډول
من ډیر خپه زمنګ ماشومانان به سواده پات کیږي، به قسم پات کیږي، غلا کوي، شوکه کوي او دا زمنګ پر ډیر خفقان خبره جدا کار کی.
دوی وايي په دغه ولسوالۍ کې د شتا ته ډیر شخوانځي او لړل ډیر شه تړل شي وي وازياتي پرانیستي پاتې دي. د چپی دری د لیسی او د کونکو مسیح الله چې مرکز صداباد ته راغلي وايي ک خوانځي تړلې پاتې شینو د دوی راتلونکو د تیارو لورته وړل شي. هغه وای حکومت او طالبان دي د دوی د ژوند سره لوبي پایته ورسي.
ولی چې زمونږ درسونه تیریږي بس او دا ځکه چې پام کوم امتحان نه را روان دي به موږ دک چولې په دې چې موږ درس مده ویل موږ نو سوال امتحان موږ نه درسونه دا پاتې زدا غواړم چې زمونږ مکتبونه زر تر زر خلاص.
د کونړ ولایتي شورا هم د تړل شوو ښوونځیو پر مسلان دیښنه ښودلې او ویلي دي تر اوسه حکومت او یا قومي خلک د ښوونځیو پر پرانیستو نه دي بریالي شوي. د دغه شورا غړی محمد صافی وایي د موندنو له مخې نږدې دېرش ښوونځي تړل شوي او د خلاصون لپاره هڅې پیل کړې دي.
د یو افسر مخکې ټول مکاتب کولاو خو لیکن د چپې درې ولسوالۍ مکاتب تړل شوي دي، نه یوازې چپې درې بلکې د ټول ولسوالۍ باندې بد اثر کوي. امکانات داسې دي چې شاید په راتلونکي کې کولی دې مسلې حل دولت ونلټی شاید چې په نور ورسره هم مکاتب وتل شي.
خود طالبانو ویان زبی هولا مجاهد امریکا غک ته ویلي چې د دوی ملګرو په چپی درې ولسوالۍ کې خوانځي نه دی تړلی. ل دې وړاندې په مروري ولسوالۍ کې 14 خوانځي وسلوالو تړلی او چې دوه ورځې وړاندې بیرته پرانیستل شوې دي. په دې ورستیو کې د ننګرهار او کونړ په ولایتونو کې د خوانځیو د تړلو مسلې زور اخستې او دغه چاري ځای خلک اندېخمن کړي. د ننګرهار په درې ولسوالیو کې څه د پاسه 50 خوانځي د تیرو څو اونیو راهیسې د داعش وسلوالې ډلې تړلې چې لږ تر لږه 30 زر انجونې او هلکانو پکې زده کړې کولې. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په داسې حال کې چې فرانسې ته د مهاجرو لومړۍ ډله رسیدلې ده، د پنځشنبې په ورځ د سربیا او کروشیا د ګډ سرحد په دواړو خواوو کې د هغو زرګونو مهاجرو د درد او کړاو نه ډکې صحنې خلکو ولیدې چې کوښښ یې کاوه ځانونه لویدیځې اروپا ته ورسوي. پام وکړئ، له پاریس نه او د کروشیا د سرحدي ښار تورنک نه د امریکا غږ د خبریالانو لیزا برائنت او هنری ریجول رپورٹرونو تا.
This is the other face of Europe's migrant crisis. This week Paris authorities
دا اروپا ته د مهاجرینو د بهیر بل اخ دے چې مطبوعاتو ورته تر اوسه پورې پام نه دی کړی. فرانسې اعلان کړی چې 40,000 سوریایي مهاجرو ته به پناه ورکوي، خو کوم خلک چې هلته رسیدلي دي دا وخت اکثره په سړکونو کې ویده دي، ځکه چې فرانسوي چارواکو تر اوسه پورې د هغوی لپاره د اوږدې مودې کوم پلان نه دی جوړ کړی او نه دومره کورونه موجود دي چې سمدلاسې پکې واچوي. د احمد په نوم یو 18 کلن سوډاني مهاجر امریکا غږ ته وویل زه د دې لپاره فرانسې ته راغلی یم چې دلته درس ولولم او تعلیم حاصل کړم. که ښوونځی مې ومون نو ډېره به ښه، او که پیدا مې نه کړ نو ډېره بده به.
Across town, several hundred migrants are occupying an abandoned high school.
دا وخت څو سوه مهاجرین د پاریس د یو ښوونځي په یوې خالي ودانۍ کې د تیرو څو میاشتو نه شپې او ورځې سبا کوي، او په دغو پریشان حالو کسانو کې د نصرالله دولت ضیا په نوم یو افغان مهاجر هم موجود دی چې څو میاشتې د پاریس په سړکونو باندې سرګردانه تیر کړې وې. نوموړی وایي له بیرون پریوتو او بیده کېدو نه دا ځای راته ډېر بهتر او ښه دی، زه دلته خوشحاله یم. کومو مهاجرو چې فرانسې ته مخه کړې او کوښښ کوي چې سیاسي پناه واخلي اکثریت یې د عراق او سوریې خلک دي، خو فرانسوي چارواکي حیران پاتې دي چې څه وکړي، ځکه چې په راتلونکو څو میاشتو کې په زرګونو نورو خلکو د راتګ توقع هم لري. فرانسوي چارواکي وایي کوښښ کوي چې تر ټولو د مخه د سوریې د خلکو غم وخوري، مګر کوم کسان چې د افغانستان، سوډان، اریتریا او ځینې نورو هیوادونو نه فرانسې ته راغلي دي سرنوشت یې سم نه دی معلوم. د پاریس د ښاروال د دفتر د کابینې د چارو امیر میچیو ویزغا وایي چارواکي کوښښ کوي چې د هر چا ستونزه هواره کړي او غواړي چې په پاریس کې د ټولو مهاجرو غم وخوړل شي. په عین وخت کې د پنجشنبې په ورځ د سربیا او کروشیا د سرحد په غاړه د کروشیا پولیسو پوره کوښښ وکړ چې د هغو په زرهاوو کسانو بهیر کنټرول کړي چې یو دمې هجوم راوړ او چارواکي ورخطا کړل. پولیسو په لومړي وار ځینو ښځو او ماشومانو ته اجازه ورکړې وه چې له سرحد نه واوړي، خو یو دم نورو مهاجرو ټیل ماټیل جوړ کړ او د سرحد د دروازې په لورې منډه کړه. په همدغه شیبه کې د کروشیا د کورنیو چارو وزیر شخصا راغی او د خلکو نه وغوښتل چې له صبر او ضبط نه کار واخلي، او پولیس ته هم هدایت وکړ چې د مهاجرو په مقابل کې له زور او طاقت نه کار وانخلي. لږ وروسته وضع ډیره ګډوډه شوه او ډیره سخته ګرمي وه. ضربتي پولیس را ورسېدل، مهاجرې شاته ټېله کول او هغوی مخ په وړاندې زور لګاوه او نارې وهلې. دغه خلک چې ښځې او واړه ماشومان هم پکې وو ډېر تږي او وږي وو او ګرمۍ ورخطا کړي وو. پولیسو ځینې کسان چې ماشومان یې په غېږ کې نیولي وو او له ګرمۍ نه زوف کېدل پرېښودل چې تیر شي، خو یو سړی زوف وکړ او راولوېده او په یو بل سړي باندې د زړه حمله راغله. نور کسان زیار است چې تیر شي، مګر د پولیسیا ضربتي پولیسو دته په شاله تمبول ډېر داسې کسان هم وو چې ماشومان یې د سرحد یو خواته وختونه سربیا ته پاتې شي. ډېرې سرونه دغو بې وزلو او بې سرنوشتو کسانو سره څه کوي؟ د کروشیا حکومت وایي چې د دومره زیاتو کسانو بوج نشي پورته کولی، او وړمه ورځ د هنګري حکومت هم د مهاجرو په مخ خپل سرحدونه وتړل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
شرط خوار ناشی او بیلار ناشی دامی دعا دا چی بیمار ناشی بچیا دا سکولا او قلار ناشی پردی جانی گند ما او تا بسات ما شکڑن غاڑی سبا بچاڑی اللہ نغواڑا چی ست غواڑی کخدے میں توی اوران لاری کچری بلوستان خواب پمی ساتی نا علم بزیاکرم خواب حالاکرم داستا خبرو مین پسواکرم سچی نظر در باندی ماکرم آنان خلق دی حرزے او صفت گوینا او غمو ننوے فکرو ننوے زرو نصفا رسمو ننوے قد دنیا سنما 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 کلا برا سے ڈیرا مدوتا لاڑ زما دار مانو جنا زوتا لاڑ زما دار مانو جنا زوتا سنما سنما کلا برا سے ڈیرا مدوتا
سندرنونکو د مهمه خبرونو لنډی زوري ارګوي د پېښور د بریټ پړه د پاکستان ادعا بیا اساسه ده ولسمشر مانی وای د پېښور د تیر ورځې د بریټ پړه د پاکستان پاوس هغه ادعا وی چې د بریټ په افغانستان کې طرح شوی دی بیا اساسه ده او شدید نه ردوي د زابل پولات کې چارواکوي تیر مخام درغنده پولیسوالي کې په یو بریټ کې وسیمایز پولیس وژل شوی او د بریټ وروسته درې نور سیمایز لاد پولیس نظر کړی د افغانستان حکومت وای چې د سترو پروژو پلي کولو ته چمتووالی لري د مالیې د وزیر په مشرۍ د افغان حکومت یو لوړ پوړی پلاوی تېره اونۍ په اشقابات کې د ترکمنستان د چارواکو سره د خبرو وروسته نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دغو کتنو کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د تیرو موافقو د څارنې لپاره یو ګډ پلاوی هم ټاکل شوی د سوری د بشري حقوقو د څارې اداروي اسلامي توندلارو ډلو د ادلب په حالت کې د امنیتي ځواکونو شپږ پنځوس غړي وژلې دي ایران وای د ملګرو ملتونو د اتمی انرژي د ادارې مشر یو کیو امانو سبا د هیواد ته د دې لپاره نر ورزي چې د هغوی په اتمی پروګرام په برخه کې د شکونو په اړه تحقیقات وکړي د مصر جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی نن د نوي حکومت غړو ته د وفاداری لوړ ورکړه د حکومت د کابینې په خوانی وغړو تیر اونۍ د اداري فساد او رشوت خورۍ د یوې قضیې د څیړلو په خاطر استعفا کړې ده د امریکا متحده ایالاتو او روسي خبري پیل کړي چې د یقیني کې چې په سوریه کې د دوړ هیوادونو ځواکونه صحوان په یو بل ډزې ونکي د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر د همدې مسلې په اړه پرون د خپل روسي سیال سره خبرې وکړلې پولیس وایي وسلوالو کسانو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو درې کلن ماشوم او د هغه پلار وژلې دي د پولیسو انسپکټر جنرال سید جاوید مشتبه ګیلانی وایي دا کار هغه سختدریز ډلو کړی چې د هندي ځواکونو سره جګړه کوي اوتریش د شنبې په سهار په دوه جلا سرحدي سیمو کې شاوخوا 3,900 مهاجرو ته خرغلاس وویل د کډوالو د 15 کسانو یو ډله له هنګري څخه په خپل پښو د اوتریش سرحدي ښار ته ورسېدله چې بیا پولیسو او د سري سلیپ کارکوونکو په بسونو کې ویانا ته انتقال کړله او په یمن کې امنیتي او د طبي چارو کارکوونکي وایي چې د سعودي عربستان پر مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې چې په پایتخت صنعای کې د حوثي شیعه یاغیانو په مرکزونو کړي دي لږ تر لږه 19 وبخی لکتر لګا نه وشتنه پکې وجل شوې دي چې ملکیان هم پکې دي د یمن امنیتي ځواکونه وایي چې په بریټ کې د بریټ په یوه ودانۍ شوی او د یوې کورنۍ نه غړي پکې وجل شوې دي خو حوثي شیعه یغیانو هم ویلي دي چې په دې بریټ کې د هغوی 19 چکر ماران وجل شوې دي
دونکو د پښتو برخې خبرونه ختم شوه د دری برخې خبرونې ته یو څو ثانیو کې وګورئ.